دلوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د لوبل میدان او نیزی سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درنخت بختيار ساحل موددي ونی نوې خبرونه درته وړاندې کوم بیا هم تیره او روانه ونی د افغانستان د بیلابیل لوبو لوبغاړو لوبډلو د نړۍ په کچه بې ساري سیالۍ کړې دي افغانستان په کرکټ کې انګلستان ته ماتې ورکړې ده او په روان نړیوال جام کې لومړنی اپ سیټ هم ترسره شو چې نیدرلند سویلي افریقا ته ماتې ورکړه د فوټبال ملي لوبډلې بیا د مغولستان ملي لوبډلې ته دوه ځل ماتې ورکړې ده او د نړیوال جام او اسیا جام د لارموندنې بل پړاو ته رسیدلې دي محمد نبی ساخیل د افغانستان لپاره 150 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې او رحمت شاه بیا 100 لوبې بشپړې کړې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دریم مقام ګټلی دی نور مهم خبرونه او رپورټونه هم درته لرو د خبرونې په دویمې نیمایي کې د انګلستان پر وړاندې د افغانستان د بریا د رازونو په تړاو درته د کرکټ د کارپوهانو نظریات خپرو ملګرتیا مو وکړئ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په روان نړیوال جام کې تر دوو ماتو وروسته په لومړي ځل انګلستان ته ماتې ورکړه دا بری د افغانستان لپاره تاریخي وشمیرل شو او د ټولو افغانانو له لورې تود هرکلی وشو افغانستان په درې نړیوالو جامونو کې ګډون کړی او دا یې دویمه بریا وه د یادې سیالۍ بشپړ تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي
افغانستان د کرکټ پر روان نړیوال جام کې انګلستان ته په ماتې ورکولو سره تاریخ جوړ کړ د اکتوبر پر 15 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هندستان پلازمینه نوی دیلی کې د دفاعي اتلې انګلستان پر وړاندې سیالي ترسره کړه سیالي د کابل پر وخت د ورځې پر 1 بجه پیل شوه د انګلستان لوبډل مشر جاس باتلر د پچې تر ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړه او وی ویل چې په دې وشتن ځای دویمه توپ وهنه آسانه ده او کولی سو خپل هدف پوره کړو که څه هم د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم د پچې پر مهال وویل چې که تاسو ګټلې وای توپ اچونه یې کوله خو د لوبې پایلې وښودلې چې دواړو لوبډل مشرانو وشتن ځای سم نو مطالعه کړی افغانستان توپ وهنه پیل کړه رحمن الله ګربز او ابراهیم زدران لوبغالی ته ووتل ګربز خپله طبیعي لوبه پیل کړه د انګلستان کرکس ووکس باندې په پرله پسې اورونو کې د لوبغالی ټولو خواو ته څلوریزه او شپږیزه ووهلې وروسته دنګ او چټک ټاپلی توپ اچونه پیل کړه خو پایلې ورنه کړه او د ګربز د سترو شاټونو لړۍ همغسي چټک روانه وه افغانستان تر 114 منډو هیڅ لوبغاړی له لاسه نه ورکړي دا هغه وخت و چې د انګلستان لوبډل مشر ته معلومه سو چې چټک توپ اچون کې په دې وشتن ځای هیڅ نسی کولای خو د لیگ سپینر عادل رشید در وستلو پریکړه وکړه رشید خپل دویم اور په ابراهیم میډن تر سره کړ دا هغه وخت و چې په افغان لوري لږ تاثیرات پرې وتل عادل رشید چې خپل دریم اور تراغی ابراهیم یې بیا مخامخ ولاړ وو د تاثیر د ختمولو په پاره یې د غټ شاټ هڅه وکړه کیچ اوټ شو ابراهیم اتوشت منډې کړې دا شیبه په دریم نمبر رحمت شاه لوبي ته راکښته سو هغه هم لږ شیبه ولاړ و چې د عادل رشید لخوا اوټ سو د نوموړي تر سوځېدو وروسته حشمت الله شهیدی توپ وهنې ته راغی شهیدی ښکارېده چې تر تاثیر لاندې دی هغه له ګربز سره توپ وهنه کوله او یو توپ یې داسې ولوباوه چې مخامخ ډګر ساتونکي ته ورغی او د یوې منډې ناکامه هڅه یې وکړه او ګربز یې رن اوټ کړ رحمن الله ګربز په اتیا منډو له لوبغالي ووت دا هغه شیبه و چې افغان لوبډلې 122 منډې کړې وې او درې لوبغاړي سوځېدلې وو اکرام د نجیب زدران پر ځای لوبه کې اخیستل سوی وو نوموړي ته دوه کاله وروسته په لوبډله کې چانس ورکول سوی وو هغه هم ودرېد او د خپل طبیعي لوبې پایلې وکړ چې په شپږ توپونو یې 58 منډې وکړې درې څلوریزه او یوه شپږیزه هم ووهله خو نبی بیا د مارک وود د چټک باونسر مقابله ونه سوای کړی او ژر وسوځېد د لوبي ورستیا ورنه وو او اټکل کېده چې شای افغانستان تر 213 منډو هدف وټاکي او ټول اوټ سي خدا سي نه و راشد خان او مجيب رحمان په توپ وهنه کې مهمه ونډه ادا کړه دوړو په ترتیب سره درویشت او اتویشت منډې وکړې. افغان لوبډله د ټولو اورونو په لوبولو کې پاتې راغله او یوازې یو توپ پاتې سو چې په 248 منډو وسوځېدل. انګلستان ته عادل رشید درې او مارک وډ دوه لوبغاړي وسوځول. دې لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړي یاور کې جانی بیرسټو د فضل حق فاروقی په توپ له لاسه ورکړ. بیا جروت او ډیوډ میلان ترې واحده ملګرتیا وکړه، خو په وشتن ځای د سپینرانو لپاره به هده ډیره مرسته موجوده وه. مجیب رحمان چې له فاروقی سره یو ځای توپ اچونه پیل کړې وه، د جروت مهمه وکټه وسوځوله. تر نوموړي وروسته هری بروک راغی، هغه او میلان سیالي تر 13 منډو وغځوله چې میلان د محمد نبی له لوري په 2 منډو وسوځېد. دا هغه شیبه وه چې افغان لوبډلې ته یې د ګټلو فکر ورکړ. د لوبغالي هر لوري ته ښکارېدل چې افغان لوبغاړي په همدې نیت دی چې سیالي وګټي. د اضافي لوبغاړو او روزونکو د ناستې په ځای کې هم لیدل کېدل چې یو څه نوي کېدونکي دي. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم خپل توپ اچونکي د لوبې حالت ته په کتو سره بدلول رابدلول. نوین الحق توپ اچونه کوله او په دې شیبه کې جس باتلر بولډ اوټ کړ. د نوموړي په اوټ کېدو سره د لوبې مبصرینو هم د افغانستان د بری زیر ورکول. راشد خان او محمد نبی خپل بریدونه پیل کړل. نبی د سمکرن او راشد خان د لیم لیوینګستن مهمې وکټې وسوځولې، خو هری بروک لا هم مقابله جاري ساتلې وه او نیمه سلیزه یې هم پوره کړې وه. یو ور بیا مجیب توپ اچونې ته راغی، هغه وتوانېد چې بروک او کریس ووکس وسوځوي. اوس نو 100% لوبه د افغانستان په ګټه راوښتونکې وه، خو مارک ووډ او عادل رشید به هر اور کې تر شپږو زیاتې منډې اخیستې. راشد خان انګیرله چې د دواړو وکټو سوځول یې مسؤلیت دی. هغه دا کار وکړ او په 215 منډې د انګلستان وروستی توپ وهونکی مارک ووډ وسوځاوه. مجیب رحمان د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل سو. دا لومړی ځل و چې افغانستان انګلستان ته ماتې ورکوي. تر دې ماتې وروسته د کرکټ د نړۍ ګڼ شمېر نوموتو لوبغاړو هم دا ډېر غټ بری یاد کړ او هغه لوبډلې وننګولې چې په راتلونکي کې له افغانستان سره سیالي لري.
اوس د یادې لوبې په تړاو د بېلابېلو افغان لوبغاړو غبرګونونه درته خبرو.
دعاګانو برکت ده چې نن موږ داسې په ګراوند کې وځلېدلو، نو نور میچونه هم پاتې دي. دعاګانو کې میاد ساتي چې دغسې خوشحالي موږ تاسو ته درکړو. نو یو ځل بیا ټول هیوادوال ته ډېر ډېر مبارک وي، که هغه هر چېرته وي، که افغانستان کې وي، که ملک نه بهر چېرته ملکونو کې وي، ټول ته ډېر ډېر مبارک وي. زموږ طرف نه، زموږ ټول ټیم طرف نه تاسو ټول ته مبارک وي. لاول خو دې ټول هیوادوالو ته ډېر ډېر مبارک وي. د دې بریا دغسې دعاګانو کې یاد ساتي، انشاءالله چې نورې کامیابۍ ترلاسه کړو. ټول هیوادوالو ته ستر بریا مبارکي وایو. ډېر زیاته مننه چې دعاګانې مبارکي پلیرانو سپورټ کړي دي. هر حال کې روانو بچو کې هم سپورټ کړي دي. نه خېلو میچونه
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
د انگلستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې له تاریخي بری وروسته یو شمېر افغان ځوانان وایي دغه بریا افغانانو ته کم ساري خوشحالي ورکړه. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دي چې افغان لوبغاړي په روان نړیوال جام کې نورې لوبې هم وګټي. بل خوا یو شمېر کرکټ پوهان هم په دې لوبه کې د افغان لوبډلې لوبه ستایي، زیاتوي چې افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان ده، د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړې ده. جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
Afghanistan have the greatest victory in their history. This has been a remarkable evening.
افغان لوبډلی د لوبې ګټلو تاریخي شیبه د هغه شیبه ده چې افغان توپ اچونکي راشد خان په خپله توپ اچونې د انګلستان وروستی لوبغاړی مارک ووډ آؤټ کړ، او د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې افغانستان د انګلستان پر وړاندې یو تاریخي بری خپل کړ. د افغان کرکټ لوبې پرونی بری په کور دننه او بهر خپل مینوال خوشاله کړي او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپلو خوښیو او احساساتو اظهار کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافی او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نوم یاد
لوبه واقعا ډېره مزیداره لوبه وه او بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او انشاءالله فاینل ته به ځان رسوي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتوي، د هغو څخه کرکټ لوبه ګټي. ډېر د خوشحالۍ ځای و، ډېر خوندوره شپه او ډېرې خوندورې شېبې وې. واقعیا هم چې تیر ماښام ډېری ځوانان چې موږ ناست وو یو ډول ولولې وې چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره راپوه کېدل وو، لاسونه یې سره ورکول وو، چکچکې یې کولې. یو د خوشحالۍ ځای وو.
یو شمېر بهر میشتي افغانان هم ورته خبرې کوي، وایي کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرۍ په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړې ده. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی او اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسي، ازادي راډیو ته یې وویل.
ډېره زیاته مننه زموږ اتلانو، مونږ هم تل تر شا ولاړ یو او مونږ هم ډېر زیات منندوی یو چې مونږ د خوښۍ او خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لرې او بد حالاتو کې. تاسو موږ ته خوشحالۍ راکوي او زموږ په شونډو باندې مسکا راولئ.
یو شمېر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونی بریا ستایلې. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونی لوبستیا او زیاتوي افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار:
نو سپین بالرانو ډېره خطو پچونه وکړه، خصوصا نبی مجیب راشد د دریوانو ډېر ښه بالینګ پارټنرشپ وکړ. دا ټول هغه مثبتې نقطې وې چې په تېره بریا کې مهم رول ولوباوه.
د کرکټ د 2023 کال 50 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبې روانې دي، پرون پکې د افغانستان درېمه لوبه وه. لومړی یې توپهنه وکړه او سیالې لوبډلې ته یې د 9 اورونو او ټولو لوبغاړو په اوټ کې 2 اتیا منډې جوړې کړې. د انګلینډ ټول لوبغاړي بیا په 1 اوور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمان 3، راشد خان 3، محمد نبی 2، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو وکټ واخیسته. کو کې فایلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا 50 منډې وکړي. د لوبي غواره لوبغاړي مجیب الرحمن ونمول شو. د ویلو د چا افغانستان په 2023 کرکټ 50 اوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره د اکتوبر په 1 او دویمه لوبه یې کوربه هیواد هندستان سره د اکتوبر په 11 وچ دواړه یې وبایللې. ټاکل شوی چې افغان کرکټ لوبډله خپل څلورمه سیالي د اکتوبر په 13 نیوزیلند سره وکړي.
د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د انګلستان پر وړاندې سیالي د محمد نبی لپاره 150 او د رحمت شاه لپاره 100 وه. دغه ډول سیالۍ لوبغاړو ته خورا مهمې او یادګاري وي. که څه هم په یاد سیالۍ کې دواړو لوبغاړو د پام وړ توپوهنه ونه کړه، خو محمد نبی د توپ اچونې په برخه کې وځلید او په ټولیزه توګه هر لوبغاړی چې د ګټلې لوبې په نوملړ کې شامل وي د سیالۍ د ګټې امتیاز ورزي. د محمد نبی او رحمت شاه ژوند ته په دې رپورټ کې کتنه شوې چې فریده سیالۍ وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې محمد نبی هغه لوبغاړی دی چې د لوبډلې د جوړښت د پیل له ورځې تر ننه پورې پاتې دی. هغه دا تاریخ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نومړنی افغان په توګه یې په 150 ورځنیو نړیوالو سیالیو کې لوبه وکړه. محمد نبی دا سفر په 2009 کال کې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان له نومړۍ سیالۍ پیل کړی و. یا د سیالي هم افغانستان ګټلې وه او محمد نبی پکې نیمه سلیزه وهلې وه. ښاغلی نبی د افغان لوبډلې له مهمو او بارزښته لوبغاړو څخه شمېرل کېږي. هغه په خپل لوبیز ژوند کې د لاونډر په توګه لوبه کړې ده او په ډېرو سیالیو کې مهمه ونډه درلوده. محمد نبی په 150 نړیوالو یوورځنیو سیالیو کې 3010 منډې کړې دي. یوه سلیزه یې وهلې ده چې 146 منډې دي. شپارست نیمه سلیزی وهلی دی. دا لوبی اوسطی شپگی ششاری اتاویا دی او پا پینزاتی سترائک ریت لوبا کوی. دا غرازی پا یادو سیالیو که 156 وکیتی هم خیستی دی چه پا یوا لوبا کی تر طولو زیادی وکیتی دا دیر شموندو پا ورکری سرا دا تلورو وکیتو سوزوال دی. اته دیرش کلن محمد نبی د نوبلنی افغان تو په هون کې پتوګه په ورځنی وسالیو کې اڅنه وشبګیزه هم وهلی دی. د کرکټ یو شمیر پوهان او څارون کې پدیان دي چې خغلی نبی خای تر دین ریوال جام وروسته یو ورځنی سیالۍ پریک دی او شل ورځو ته دوام ورکړي، خو تر څنګ یې د خبره هم کوي چې لا د محمد نبی د ځایناستي لپاره مناسبه وړ کس نشته. بل لور ته د افغانستان د کرکټ پوخانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا په دې اند دی چې د نبی ځایناستی به پیدا نه شي، خو داسې ځوانان شته چې د نوموړي پر ځای په لوبډلې کې ولوبېږي او ښې لاسته راوړنې ولري. هغه د عظمت الله عمرزي، کریم جنت او ګلبدین نایب یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه
د محمد نبی ساحل بکف دا معنا نه ده چې هغه آف بریکر وي او نبی غوندې بیټنګ وکړي. د محمد نبی بهترین بکف کریم جنت ته نبی تا د څه کوي اته او راشپاګ او راو او راکی په میډل کې بیټنګ کوي، په ډیر سره ایوریج باندې بیټنګ کوي. هغه لیکم درته کوي سي عظمت الله عمرزي نن درته ځان شو کړ، هغه یو پروپر بیټنګ کوي.
بل لور ته رحمت شاه هم د افغانستان لپاره سل یو ورځې سیالۍ پوره کړې. هغه په یادو سیالیو کې 3-0-3-0 منډې کړې دي، 15 سلیزی وهلی دي، درویشت نیمه سلیزی لري. دا توپهنې یو سطحې 15.45 او پاویا سټرایک ریټ لوبه کوي. خغلی رحمت شاه په سلو لوبه کې یوازې 15 وکټې اخیستې دي چې په یوه لوبه کې یې د 2.5 منډو په ورکولو سره 15 وکټې هم اخیستې دي. نوموړي هغه وخت په ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کوله چې راشد خان نه و، خو د راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن په شتون کې هغه ته بیا ډېر وخت توپ اچونه نه ده ورکړل شوې. رحمت شاه په 2013 زیږدیز کال کې نمړنۍ یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وه چې د سکاټلند خلاف و، 3 منډې پکې کړې وې. نوموړی په دې وروستیو کې ښه نه ځلېږي او په خپله وروستۍ لوبه کې یوازې په 2 منډو وسوځېد. باید وویل شي چې تر یادو لوبغاړو سربیره په خونی لوبډل مشر اصغر افغان بل هغه لوبغاړی دی چې تر سلو زیاتې لوبې یې کړې وې.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ سلوریزی او شپږیزی له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟ د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
د محمد نبی د لوبي ژوند په تړاو په خپل محمد نبی جالب خبرې کړې دي. هغه په انګلیسي غږېدلې، دلته در تشباړل شوی برخه خبرو. د غراز د خاغلی نبی په ملي لوبډل کې د هغه د اغیز په تړاو راشد خان او نوید الحق هم خبرې کړې دي. راځي را سره وایو. ری
تو واز ا بیگ اچیومنت فور می ټو پلی 150 گیم فرام دات مچ سټرګلینګ.
دا زما لپاره غټه لاسته راوړنه ده چې 150 لوبې مې وکړي. په ډېرې سختۍ دې مقام ته رسیدلی یو. وګځه کې صدا په اسانۍ سره مې دومره سلی نه دی کړی. افغانستان کې روسانو حمله کړې وو، شدید جنگ، ملیونونه افغانان مهاجر شول. موږ هم د مهاجرت لمن ونیوله، تر ډېره پیښور او کوټه ته خلک لاړل. موږ پیښور ته لاړو. ما په مهاجرت کې کرکټ پیل کړ. دا د 1994 کلونه وو. هیڅ ډول امکانات، لوبغالی او اکاډمۍ نه وي، خو یوازې موږ سره د لوبې جذبه وه. ما یوازې بیټ او بال ته خپله توجه واړوله چې له مهاجرت بیرته افغانستان ته لاړو. د ملګرو سره مې د کرکټ لوبې جذبه ځان سره انتقال کړه او اوس دې مقام ته رسیدلی. تر نړیوال جام وروسته مې سوچ دا دی چې یو ورځنۍ سیالۍ کمی او شل ورځې زیات. محمد نبی او اتل دی، هغه د ډیرو افغان لوبغاړو لپاره رول ماډل دی. نبی او نورو لوبغاړو په ډیرو سختیو کې کرکټ پیل کړی. د هغوی د تکلیفونو پایله ده چې نن افغانستان په نړیوالو میدانونو کې لوبې کوي. زموږ وخت کې ډیر امکانات وو. محمد نبی د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې غټ رول لوبولی دی. په ټوله کې دا ډیره په زړه پورې ده چې یو کس 40 کاله د خپل ملک استازولي وکړي او بیا هم د دې جذبه ولري چې لا ولوبېږي او خپل ملک ته لاسته راوړنې ولري.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیا هم د کرکټ نړیوال جام کې تمکیږو. پروان نړیوال جام کې تر ټولو لوی اپسیټ وشو. نیدرلند سویلی افریقا ته ماتې ورکړه. دا د کرکټ نړیوال جام 15 سیالي وه. نیدرلند د 3 منډو په توپیر یا د سیالي وګټله. دا لومړی ځل دی چې د نیدرلند لوبډله په 500 نړیوال جام کې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد ته ماتې ورکوي. نیدرلند د کرکټ له نړیوال شورا سره لا بشپړ غړیتوب نه لري. د دې لوبې پچا چې د هندستان په درمشاله کې ترسره شوه، سویلي افریقا ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. د نیدرلند لوبډلې د خپل لوبډل مشر سکاټ ایډواردز د 88 منډو پر مټ په 43 خورونو کې د 246 منډو هدف وټاکه. د سویلي افریقا لوبډلې ونه کړای شول چې ورکل شوی هدف پوره کړي او په دې سره یې پروان نړیوال جام کې په لومړي ځل ماتې وخوړه. د یاد لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی ډیوډ ملر و چې 43 منډې کړې وې. د نیدرلند په توپ اچونکو کې لوګن وان بیک 3، میکرن وانډر میرف او باس ډیلیټ 2 لوبغاړي وسوځول. تر دې بریا وروسته نیدرلند د نمرو په جدول کې 9 مقام ته ورسید او سویلي افریقا لا هم په 3 مقام کې ځای لري. سویلي افریقا تر دې وړاندې خپل لومړنۍ 2 سیالۍ ګټلې وي او نیدرلند بیا بایللې وي. نیدرلند د تیر شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړې وه، چې له امله یې سویلي افریقا له نیمه پیلو به هم پاتې شوې وه. بیا هم د کرکټ نړیوال جام. د یاد جام د سیالیو په ترڅ کې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي ته چې ملیونونه مینوال په تمه وو، په یو اړخیزه توګه هند وګټله. هند په یاد سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر بریالی شو او اوس د نمرو په جدول کې اول مقام لري. د لوبې په چا هند ګټلې وه او پاکستان ته توپ وهنه ورکړه. پاکستانی لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 43 خورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500 او محمد رضوان 49 منډې کړې وې. هند ته بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو او رویندر جدیجا 2 وکټې اخیستې وې. هندي لوبډلې ورکل شوی هدف په 1/3 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د دوی لوبډل مشر روهیت شرما چې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې وه، بیا یې هم 6 منډې وکړې. شوبمن گل چې تر ناروغۍ وروسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ولوبېد، په 14 منډو، او ویرات کوهلی هم په 14 منډو وسوځېدل. پاکستان د شاهین شاه افریدی 2 وسندلی 1 وکټ واخیسته. هندوستان د ورځنیو سیالیو په نړیوال جامونو کې 8 ځل له پاکستان سره سیالۍ کړې دي او ټول یې ګټلې دي. بل لور ته د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان ملي لوبډلې پر وړاندې د 2 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 2-0 په مقابل کې وګټله. یاد لوبلړۍ د روانې میاشې په 12 او 15 نیټه ترسره شوه چې په دواړو کې افغانستان بری ترلاسه کړ. په لومړۍ لوبه کې زبید اکبری او اسحاق رحیمی نیمه سلیزې ووهلې او رحیمی غوره لوبغاړی ونومول شو. په توپ اچونه کې بیا نوید زدران 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې سیالۍ کې اوپنر عبدالملک سلیزه ووهله او ناصر جمال په نیمه سلیزه وسوځېد. تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د اکتوبر په 12 نیټه د یادو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه چې افغان لوري پکې ماتې وخوړه. افغان الف لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې کړې وې او عمان بیا د 1 وکټې په تاوان پوره کړ. د افغانستان په الف لوبډله کې محمد شهزاد، سمیع الله شینواری، حضرت الله زازی او ګڼ نور پخواني لوبغاړي هم لوبه کوي. دواړه لوبډلې به 4 نورې شلوریزې سیالۍ هم ترسره کړي. او اوس د والیبال له میدانونو. د مرکزی آسیا هیوادونو د والیبال د چیلنج کپ په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر د 3 مقام په ګټلو سره بشپړ شو. په یادو سیالیو کې افغانستان د ازبکستان، بنگلاديش او سعودي عربستان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له کوربا سریلانکا او نیپال یې ماتې وخوړې. افغانستان د سعودي عربستان په ماتولو سره 3 مقام ته ورسید او سفر یې پای ته ورسید. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په روان کال کې بیلابیلو هیوادونو ته د بیلابیلو ټورنمنټونو په پار سفرونه درلودل، خو دا یې تر ټولو ښه لاسته راوړنه ده. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام او د 2018 زیږدیز کال د آسیا جام د لارموندنې سیالیو په لومړي پړاو کې د منګولیا هیواد پر وړاندې لوبه وکړه چې 1-0 په مقابل کې وګټله. لومړۍ لوبه یې د اکتوبر په 12 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره کړې وه چې افغان لوبډلې ګټلې وه. دویمه سیالي بیا د اکتوبر په 12 نیټه په منګولیا کې ترسره کړه چې بیا هم افغانستان 1-0 په مقابل کې بریالی شو. تر دې بریا وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د فوټبال نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې سیالیو په راتلونکي پړاوونو کې لوبه کوي. اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د لوبل میدانه 19 سپورتي خبرونه اوري. اوس د خبرونه په دې برخه کې تاسې ته د افغانستان او انګلستان د ترسره شوی لوبي او پکې د افغانستان د بری د رازونو په تړاو د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی او دغه راز د کرکټ لوبو د خبریال ایمل پسرلی نظریات خبرو.
مهم شاید شو نن لوبډله کې نن لوبډله ډیره تیار ښکاره کېدله، لکه زه بیا هم وایم چې مخکې ما ویلي دا لوبډلې تیاری باندې ما انتقاد کړی و، سې ډېر هډلاین هم سوله. لوبډله تیاری څه معنا؟ سې لوبډله په خپل کمزوري نقاطو باندې پوسی او هغه باندې کمزور نقاطو باندې کار وکړي. هر لوبډله چې نړیوال جام ته تیاریږي په هغې لوبډله باندې یو کال مخکې کار شروع کیږي، شل مشخص لوبغاړي ورکول کیږي، سهار یو پوزیشن دپاره له معنا سره ډک یو لوبغاړی لوبډلې ته سلیکټ سي. هغه رول تعریف سوی وي، خو هغه تعریف باندې لوبغاړی باید پوه وي زه په دې لوبډله کې لوبېږم یا د دې لوبډلې حصه یم، د ما رول شی ده او د ما د رول ما تعریف څه شی ده چې زه تر هغو هغه ډلیور کړم، هغه پرفارمنس وکولای سم. نن لوبغاړه لوبډله تغییر ښکاره کېدله، یو تغییر پکې راغی، نجیب زدران راغی، د نجیب اکرام علی خیل د نجیب زدران له ځایه راغی. زه رنځونو موږ ته سیالۍ وګټله. پښتمانه یو سل شپېتو کې زمونږ وو اوټول، یو سل شپېتو یو سل اویاو کې مونږ وو لوبغاړي اوټول، او اکرام علي خیل سي په کوم استعداد سره راغی او په کوم جرأت سي ته لوب وکړل. له ځان سره دا ټیلنډران کاغه راشد خان او کاغه مجیب زدران ځان سره وو لوبول، دواړو سي دا شل پنځه ویس رنځونه وکړل، تقریبا شپېتا ویا رنځه ټیلنډران هم تر کړل، له سره تخپل پنځوسی زه هم پورا کړله. دغه رقم موږ ته سیالي وګټله. نن لوبه موږ د لوبه مثبت ارت شو، پچ وکټ نه د افغانستان کپتان صحیح ریټ کړي و نه د انګلستان کپتان صحیح ریټ کړي و، ځکه دواړو ویل ک موږ چاس غټلې نو موږ اول بالینګ کوو. کتا سولې دی وای د انګلستان په لومړی د موږ په بیټینګ کې د جوروټ لیوینګستون او عادل راشد د درې وړو ډیر بریک کړي او وکټ خوړل کېده، وکټ بال خوړه. کله چې وکټ بال خوري هلته زموږ سپینران د دنیا خطرناک ترین سپینران دي، بالخصوص مجیب او محمد نبی. د دې لوبېدل بیا ډېر مشکل وي. نو په دویمه پاڼۍ کې بالینګ کې د حشمت الله شاهدي ته کریډیټ ورکوم، بالران ډېر ښه لوبول. هر یو بیټسمین ته د افغان لوبډله داسې کار کېدله چې پلان لري. که تاسو چیرته لیدلی وي د ډیوډ ملان سه د انګلستان د لوبډلې د ملا تیر حیثیت لوبوي، هغه یوازینی لوبغاړی داسې لوبډله ځان سره کیری کوي او لوبوي، او سنګل ډبل یا چوکا او چکم وي. هغه محمد نبی ورته راوس، محمد نبی هغه اوټ ک وروسته یو بل لیفټینډر بیټسمین سام کارن سه ډیر خطرناک اټر ده، هغه ته نبی راوسته او نبی سه دغه اوټ ک. مجیب زدران ډیر ښه لوبي ده.
توقع می دا نه و چې افغانستان د دومره ښه لوبه وکړي. په دې نړیوال جام کې عموما منډې ډېرې کېږي. د دیلی دغه میدان یو څه کوچنی دی، په دې باندې شپږیزې او څلوریزې هم ډېرې وینو. انګلینډ چې اول پچه وګټله او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه، د دوی منطق دا و چې وروسته به پرخه وي او د افغانستان سپینران به بیا مشکل ولري چې بالینګ وکړي. نو خو بیا هم مهمه دا و چې افغانستان څومره منډې کوي. افغانستان په اوله لوبه کې له بنګلادیش سره ښه نه و ځلېدلی، په دومه لوبه کې په همدغه نننی میدان باندې له هند سره ښه لوبه وکړه، بیټنګ یې ښه و خو بالینګ بیا سم ونه چلېد. دلته د ګربز لوبه او بالخصوص د اکرام علي خیل لوبه ډیره عالی وه، او دغه و چې افغانستان 215 یا 240 منډې ترلاسه کړی شوې. په ځواک کې د افغانستان د بری راز ګمان کوم د فاروقي عالی پایل هم وو. هغه لومړنی وکټ واخیسته او د هغه په اولو اورونو کې بال ډېر زیات سوینګ کېدو یا نڅېدو، او هغه چې د انګریزانو لپاره سخته کړه. او مجیب هم ډېر عالی بالینګ په اول سر کې وکړو. له هغه وروسته د انګلستان په لوبډله باندې فشار راغی، طبعا چې وکټ یې ولویږي فشار په بیټسمنانو راځي، او دغه و چې حتی د پرخې باوجود هم افغانستان هیڅکله انګریزان پرې نه ښودل چې یو ښه ملګرتیا وکړي، او دغه و چې په نشپې ته منډو باندې یو کمساری برای خپل کړ. یو 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 خند د افغاني بیټسمنانو ذهن او زړه ته پیدا شوی و چې شاید دوی دا کار نه شوای کولی.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې سپورتي خبرونه بشپړه شوه. له یاد مه باسئ چې د ازادي رادیو په خبری مجلو کې به تاسو ته د نړیوال جام د بیلابیلو سیالیو په تړاو معلومات خپریږي. له موږ سره پاتې شئ تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیرې ونې د تودو سیاسي او جالبو موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورث کې هرکلی کوم. نن برا سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړۍ د حاتم طهی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبریال کیسه او د ښځو د 2000 کلن زوړ سنگار تون معلومات هم وګورئ. خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سرټکو افغانستان او د سی آی ای د پخوانی مشر انګیرنی جنرال پیټریاس وایي بایدن په افغانستان ملامت ده. د کابل ستونزه که حالې ده نه نو کنټرولې دای شوه. افغانستان کې بخت شوی چین او ورته اندېښنې. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو چکرونو سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډیر لیدل کیږي. اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان د غفلي وضعیت څخه دی پوره پوره ګټه اخلي تر څو پورې هغه مهم طبیعي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي هغه ته بیا زیات پام وکړي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکی دا وار د جنرال رازی خان کلین تر اټول شوی او جهادي مشرانو په طالبانو زونه سپک کړی دي.
او د افغانستان نه یو لوی مشبس جوړ شوی دا اخر به دا خلک دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجودی که میدانن اقتدار کشورها برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل اینا را اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کدوم که وقت کسی عدالت وجود نداری و بجه که صلح او ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین و اسرائیل د کشالی تر طول خونده پڑاو د دوار اړخونو جګړه کې بل اخر پر وختون کې د لزګونه انسانانو ویني وبهیده. خو یو لوري هم ځان نه ملامتي. بیا هم خراغ لست. د سی ای په خوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې. خو وایي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې که څه هم د تیر حکومت افغان همکاران له ستونزو مبارا نه دي ګڼلي خو له طالبانو سره د ده په وینا د ټرمپ د ناقص تړون په تداوم یې جو بایدن هم ملامته کړې ده. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي که د افغانستان شل کلنه معضله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان یې و او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایدن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي یې په راتلونکي کې د جبرو محدودیت لاندې ژوند سره لاس او ګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تلې بهرني ځواکونه په افغانستان کې مات شوي بللي ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 13 د چین د یو کمربند او لار سیمه ایز اقتصادي کانفرنس کې که څه هم له افغانستانه د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلند وزارتونو لوړ رتبه پلاوي ګډون کړی و خو تر اوسه یې د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوي د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د ناستې خبرونه نشر شوي او ویل شوي دي چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوي تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای یې د پاکستان صدراعظم او ورسره مل پلاوي د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړي دي. د پاکستان صدراعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستانه پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړي. د پاکستان صدراعظم انوارالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
مکته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې اړتیا ده ځکه روسیا او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
deserves a regional and common approach other than extra regional powers.
طالبان له دغه کانفرنس ته د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ایزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللي وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالي شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د پنځم تلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. دغه شورا چې اکثره مهال آنلاین غونډې نیسي، یو وار بیا یې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د کشالۍ په حل ټینګار کړی، خو نړیوالې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړي دي.
چې تښتي په دې خاطر چې خپل ځان خوندي نه بولي، خپل عزت خوندي نه بولي، خپل مال خوندي نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې وویل، یو وخت به ګورئ چې افغانستان لکه د تخلیه شوی د مزنګ دغسې به خالي وي.
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کړو، خپل وخت په دې باندې ځای کړو چې د افغانستان خلک نن ځورېږي، او د دې ځورېدلې وطن او د دې ځورېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولی شو، او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلی شي.
اتا محمد نور بیا دغه مراسمو ته وینا کې ویلي، طالبانو له اړتیا زیاتې مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بیول دی.
برایشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه برا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چه پولیسی رو ببینین؟
تیره اونه طول اسلامی هیوادونو که ده فلسطین پا ملاتر پا حکومتی و ولسی کچا پراخ برگونون خودل شویدی. پا افغانستان که ده مظاهره و لرویه ده تیتی کچ ده طالبانو دریزونه، او ده ایلامو لرویه ده دوی ده حکومت دریزونه سخت او تندو.
زما ده عربو سخه غشتنه ده چی زموز آجمو لپاره ده فلسطین ترانگ تا لار پرانیزی پریزی چی آجم ده دی نن او د دې غیرت ته ور ودانګي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوهې تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخله نه کولو خبره یاده کړي، او افغانستان کې د دوی د حکومت راتللې سره بریا بلل ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیې هم ورکړي، او له دې پوښتنې وروسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریځ لري، دغه یو زړه وینا یې هم خبره کړې ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري، او دې چې دې همیش لپاره د دې ایمانی غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دې دوی قرار کړي. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده چې موږ د چا په داخلي امور کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایمانی خواخوږي لري.
د دنیا په هر کونج کې چې مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسل ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپل په پښو باندې ځان رسوم او د دې امدادو کومک وکوم. کله څه کوي چې افغانستان
مګر په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریځ نیولی دی.
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایه دومره زیانمنه کړه چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته ګواښ کولای سي، حتی دوی یو صریح موقف نسي درلودلی. دا د اماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم راایستلې او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشران په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کېږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینی سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خپري. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزیو کارګرانو باندې هم ګرځي. خوشنن کې افغانستان کې د چین د پخې خودلو هڅې ته په خسترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړه چې د هغوی لپاره خپله ګټې مهمه دي، څرنګه د نورو ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه د هغوی هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپله ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم دوی خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډېر ځایه پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبان غولوي په کوچني کوچني شانې غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاو زیات سي، وابستګي زیاته سي او چین ته ډېر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کومي سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې 3300 کورونه ویجاړ کړي، له 1500 مړي او له 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول ډانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه 43000 وګړي مستقیمن اغېزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 33000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلیو ته بې سارې نقدې مرستې راټولې کړي. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پوښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا او ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بللی دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساينسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي په نظامي علومو باندې داسې کو چې بیا داسې دښمن ته ونه ګورو چې په سیر داسې خطونه راشکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي، خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرعه برابر شوی بولئ، فرضي بولئ او ځوانانو ته د اسانتیا او برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملاً لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا واکه اوسنی واکداران کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجنې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسیو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پیښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان انجنو په پر مخ باندې، د افغان میرمن پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي؟ دی وسره جفا د افغانستان په کې. زه فکر کوم گفته چې دوی ورکوي د دوی له افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د 15 تلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیاره، مسائل افرادگرایی و انتحاری به این آموزش داده نشه.
ازادي رادیو د فعالانو در غغولو په لړ کې یو خبريال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسي پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبريالو او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپل په دغو لارو د ستړیا او ګاللو ته مجبور شو؟ خپل یې دغه ټوله کیسه ازادي رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړې ده.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکي تیارو پاړه ناخبره دی، د لمر رڼایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقوقو فعالان او خبريالان هم د دې لپاره بهر میشل چې تیر نظام سره یې اړیکه او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه ملیونی وګړي سه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډک لار ما هم تجربه کړه او ومې غوښتل تر خپل وسې د دې لارې انځور وړاندې کړم.
دا د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دواړه هیوادونه سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګری او هنګری نه بیا اتریش ته ننوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکیې نه تر سربستان یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، توشنگی، دیگه لات خوردن، حتی شلیک میکدن طرف ما، در موترهای ما، موترهای در موتر بسیار، یعنی در اون موتر که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر، 32 نفر بار میزنن. حتی این تو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دو را تجربه کردیم. و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم از ترکیه در بلغار که داخل شدیم عسکرهای شانگیر میکرد و ایتو کارهای را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشد از زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار اگر عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سک انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید، خواره واره شول، ډیره یې پر همدې مرګونی لار سرونه خوندی ویستل. له یو سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم. د امنیتی ستونزو له کبله نشو کولای چې مخ یې درښکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامی وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم ما خپل وطن پرېښود، خپل هېواد مې پرېښود. زه دې خواته راغلم، حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی خو زما خپله قومندان یې وژلی، زما نو ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هېواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هېوادونو ته ځي؟ کلونو را په دې خوا په قاچاقي لارو له هېواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې هیلو ته رسېږي او یو شمېر نورې بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لایوا د بهر خبرې کړه کې چنې دي. تیرونه په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تلبیب کې او د اسرائیل په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشرانو سره لیدونه تشیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سې شنبې په ورځ د غزې په الاهلی العربی روختون د توغندي لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روختون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو. خو اسرائیل بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندی و چې اسرائیل یې ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلی. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپله د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړې دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلې او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه یې کړې ده. پښتني فعالې ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانون افغانانو سره مراعات نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل دوی د غچ اخیستلو او کومي دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا یې د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 4,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. او اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان له کبله د خپلو بحثونو ټکې ګرځولي. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نمونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړې ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر ښودلی، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیله مندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټې او لوړې کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي ښودلې، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرې جوړې کړې. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ، له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپله کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نورو فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې او د ځانوژنې د 780 پیښې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړیان دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پیښې ثبت شوي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د رواني اکتوبر په دویمه اونۍ کې د معاصرې نړۍ حاتم تایی او سخي ترین میلیاردر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټې کړې، خو په اړه یې خبرېدل لا هم ناوخته نه دي. ایل انډونیشا دا امریکایي میلیاردر چارلس فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 29 کلنۍ کې عمر په وروستیو څو کلونو کې خپل ورپاتې سرمایه 8 میلیارد ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 15 لوی وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولی بي او د مرګ په وخت کې خزانو کې یوازې 2 میلیون ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیس په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپل کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلس فینی په 1996 کې خپل ټوله سرمایه خیرات کړ او د بیوزلو لپاره په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړو. له چارلس فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل او هغه په اړه ویلي چارلس فینی یوازینی سخي و چې خپل ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له 150 کالو راهیسې موټر نه درلوده. کرایي کور کې بوسېده. ټول عمر یې 15 ډالري سات په لاس کاوه. د ځانګړي بکس پر ځای به ساده خلطه ګرځول او 150 کالو وشول چې هیڅ کله بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه وکړي بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلس فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې عمله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي. او د کور بازار سنگارتون چې اوسنی دور کې د خزو لمرنۍ وړتیاو کې راځي خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکی په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میک اپ دکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز وو او د ترکی رسنیو په حواله دغه دکان کې د خزینه اترو د خوندي ساتلو لوخي د میک اپ بیلابیل تولیدات او توکي ان د خزو د سترګو او مخ د میک اپ برسونه هم موندل شوي دي. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګه یو بل دکان هم کشف شوی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریدار پیوی موندل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په 21مه پیړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل او هلته د ښځو تګ ناروا وباله.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
گرا وڑا واشنا پمینا جڑ دب بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ دب بخلے در تما پمینا جڑ دب بخلے در تما پمینا باور دن راسی سما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا فخر گڑی مائن پجون کی دغا فخر گڑی چه سرو مالی شتالا پمینا جڑ در بخله در تماق و مینات زرگی را وڑا و اشناق و مینات جر در بخله در تماق و مینات جر در بخله در تماق و خدای از ما گوگل بی منی مکری لیوان خوخی اومد چاپ و مینا زر در بخلی در تماپ و مینا زرگی را وڑا و اشناپ و